د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او نورو سیمو کې شدید باران او طوفان لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن ماسپښین شدید باران چې سخت باد هم ورسره و، د دې ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه ځاني زیانونه واړول چې تر دې دمه د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسیدلی. په بیان کې راغلي دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکي وایي د باران او باد له کبله مالی زیانونه هم اوښتي، او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له کبله مخابراتي خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. په څنګلوري کونړ ولایت کې هم نن سهار شدید باران او سیل یوه میرمن او دوه ماشومان ووژل او خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلی دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندیږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې په کندهار کې کیږي. طالبانو په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې سوځولې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د سرپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د بیان په حواله ویلي چې د موسیقي آلې او ورته نور وسایل له راټولېدو وروسته سوځول شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې دا اقدام د امر بالمعروف وزارت د لارښوونې په اساس شوی دی. طالبانو په افغانستان کې پر هر راز موسیقي بندیز لګولی او له دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د موسیقي آلې سوځولې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوبل اړولې. د امنیتي سرشنو چې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته خبرې کړي، له قوله په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي 14 سهار مهال هغه وخت وشو چې وسلوالو په 14 توکو بار موټر د پوځ د مرکز مخې ته ولوزو او وروسته د نننه ناوتل. د مشال رادیو خبریال وایي چې له 14 وروسته نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلخوا د پاکستان د پوځ د عما اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې برید یې شنډ کړی او درې وسلوالې وژلې دي. د 14 پړه له ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او د قرغزستان د جنوبي اوش ښار چارواکو له سیلابونو او ځمکې ښویېدنې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له کبله له پرون راهیسې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو د یوې 44 کلنې ښځې او د هغې د دریو لوڼو او د یوې بلې میرمنې مړینې تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي د اونۍ په پای کې د اقبورا سیند اوبه ډېرې شوې او شاوخوا کلیو او بازارونو ته ننوتې. له دې مخکې چارواکو ویلي وو چې سخت بارانونه د ځمکې د ښویېدو او سیلونو سبب شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راپورونه کې به واوري چې په ننګرهار کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. سیلابونو ځینې نور ولایتونه هم ځپلي. په یو مرکه کې به واوري چې په دې کې اقلیمی بدلون څومره رول لري.
اقلیمی بدلون شته دی، مخکینی کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقعي چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د نننۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. په ایران کې د بهرنیو بندیانو په سلو کې 15 نوي افغانان دي. او نن د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. و باورئ چې افغان ځوانان د دې ورځې په اړه څه وایي.
د تحولات هم د پرمختګونو پرې خادلو او به دندې شولو، نو امیدوار یو پاینده کې ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په 15 دقیقه پروگرام کې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته لکه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې نن سخت باران وشو، طوفان شو او په نتیجه کې د چارواکو په وینا لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، نن لغرمی وروسته د جلال آباد خار او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو چې ورسره شدید باد دا هم ملګری وو او غلې هم ورسره ملګری و. د دې لامل لکتر لګه 15 کسان چې دی دا وجل شوی او د 213 کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړ شوی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې خپل رسنیو په ګروپ کې په دیاړه په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا ورستی ارقام نه دی او د ارقامو د زیاتېدو ویره موجوده ده. دوی دغه شان ویلي دي چې د دغه باران، شدید باران او طوفان لامل لکتر لګه 300 کورونه هم زیان من شوی دی او دام وای چې ورستی ارقام نه دي د کورونو د زیاتېدو د زیانمنو کورونو د زیاتېدو امکان ډیر زیات موجود دی. دغه شان دوی یو بل خبرداري هم ورکړی دی چې نن د شپې لسونه تر 1 بجې پورې خای یو بل شدید باران چې ورسره به سخت باد هم ملګری وي دا د دې اټکل کړی دی او خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې باید لکتر لګه د ځان د خوندیتوب او د خپل کورنۍ د خوندیتوب د لپاره اړین ګامونه پورته کی. تکل سه لدین وړاندې نن سهار په کونړ کې هم شدید بارانونو او سیلابونو لکتر لګه 15 کسان وژلي وو. د دې ولایت چارواکو چې دی ازادي رادیو ته ویلي وو چې دغه سیلابونه په مروري ولسوالۍ کې شګل کې دغه شان په مرکز صدابت دم کلی کې راوتلی وو چې د یوې میرمنې په ګډون باندې او سو ماشومان په ګډون باندې 15 کسان چې دا وژل. دا لتیری ورځ رئیس چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لړۍ د چې وړاندې نه د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې ریاست ته وړاندوینه کړی و. په پنشیر کې نن سهار سیلابونو درانه مالی زیانونه واړول. کسان دقیق شمیر نه معلوم خو خلکو ویل چې ډیر زیات فصلونه او ځمکه او باغونه ویجاړی کړی دي. د دینه وړاندې 13 ورځ البته د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلی و چې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی وو. ننم د هوا پیژندنې ادارې چې په 12 ولایتونو کې اټکل کړی دی د سختو ورښتونو او ورسره د شدیدو طوفانونو او سیلابونو دراوتلو او د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې باید د خپل خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په ننګرهار ولایت کې سیلونو او بارانونو خلک خورا زیات زیانمن کړي دي. 15 کسان د سیمایزو چارواکو په وینا مړه دي او د 213 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. همدارس په کونړ ولایتونو کې هم 15 کسان مړه شوي او په پنشیر او ځینو نورو سیمو کې هم خلکو ته مالی تلفات اوښتي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صدیقی نظر و پخت. ښاغلی صدیقی د مرکې په پیل کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی، او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقعي چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په اوني شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صدیقی صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورئ، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه د ټولي ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمی بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته په هوای ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی دې ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا لخپل خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلي؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټرشید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسي.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران په زندانونو کې د یو شمیر افغان بندیانو کورنۍ د خپلو عزیزانو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د پتاسیال کې ده چې اوس د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95 سلنه بهرني بندیان افغانان دي. هغوی چې عزیزان یا د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي، د طالبانو له حکومت او د ایران او پاکستان له هیوادونو غواړي چې خپل د دوی بندیان افغانستان ته وسپاري.
په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو د پرله پسې اعدامېدلو له راپورونو وروسته
په دې هیواد او پاکستان کې د یو شمیر افغان زندانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. میرمن سودا حسینی چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم شوی، سره له دې چې د خپل ورور د جرم په اړه جزئیات نه ورکوي، وایي 15 کاله وشول په زلونو د دوی له غوښتنو سره سره یې ورور د افغانستان حکومت ته نه دی سپارل شوی. موږ سو وکیلانو نیول او فکر مو وکړ چې که خو وکیل کار مخته یوسی ګونډي ورور می آزاد شي، حتی اجازه نه ورکوي چې هغه له اصفهان عباس بندر ته ولیږدوي. چیرې چې موږ ژوند کوو د لیدنې اجازه لرو، خو هغوی هغه د طالبانو حکومت ته نه ورکوي چې موږ یې ووینو. محراب د محمد پنوم دی او افغان کډوال ملګری چې دی وی حقوقي داوی لامله په ایران کې زندانی دی، وایي چې په یاد هیواد کې د هغه هیڅوک نشته. دی هم د محمد د حالت په اړه اندېښمن دی او ازادي رادیو ته وویل:
من همینجوری هستم، ما میخواستم وکیل بگیرم، خدایش
مو گوختل چې وکیل ونیسو، خو پیسې نه لرو. اوس په زندان کې دی او کله نه کله راته زنګ وهي. زه یې ملګری یم او دلته یې کورنۍ او خپلوان نشته تر څو خوشی یې کړي. په زندان کې پاتې دی،
خدای کسی رو نداره اینجا. این آزاد همینجوری مونده دیگه تو زندان.
د استاد احمد ضیا فیضی په نوم د یو افغان کډوال مور عزیز ګل چې زوی یې د 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي دی، وایي تر اوسه یې زوی نه دی خوشې شوی او هیڅ ډول معلومات یې په اړه نه لري. د عزیز ګل په خبره نوموړی د اعتراض او ویزې د نه لرلو په جرم بندي دی.
فیض استاد په زندان کې پاتې دی، څوک نه لري چې ترې احوال واخلي. زموږ له واسه هیڅ نه دی پوره.
دا کورنۍ په افغانستان کې د شته حکومت او ایران او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه هیوادونو کې د بندیانو د بند موده دې راکمه کړي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د روانې میاشتې په پیل کې خبر ورکړ چې 2 افغانان د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان راپور ورکړی چې دغه 2 کسان علی الله بخش او افضل الله بخش د شیراز په عدل آباد زندان کې په اعدام محکوم شوي دي. دغه سازمان تر دې مخکې هم د افغان بندیانو د اعدام د څو نورو مواردو راپورونه هم ورکړي وو. تازه د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95% بهرني بندیان افغانان دي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ویلي چې دغه بندیان به له طالبانو سره له دواړخیزو خبرو اترو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. که څه هم ښاغلي غریب آبادی په ایران کې د افغان بندیانو په اړه مشخصې شمیرې وړاندې کړي نه دي، خو د طالبانو د حکومت په وینا تر اوسه شاوخوا 2000 افغان بندیان د ایران لخوا دوی ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال زی احمد تکل سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه افغان بندیان خوشې او یا افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي، چې ځینې یې له میاشتو بند تېرولو وروسته افغانستان ته لیږل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پاوځ پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له کتونکو اډیټر داوود خټک څخه نور معلومات وغوښتل.
نن سحر وختي د ځای وخت مطابق د سحر د منځ په وخت کې دغه حمله شوې ده. د بارود یو موټر چې ده د بنو چاونې چې ده د اغه مخې ته چاودل شوې دي، او د دغه چاودنې سره د ډېره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په دا چاونې باندې ورننوتی دي. او اغه سره سم د مخه دزي شروع شوې دي چونکه دا فوزی جوړې د نده ته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا دزي تر ډیره وخت پورې شروع وي یعنی د یو ساعت نه هم زیات د دزي شروع وي او دا غي په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکیږي چې درې فوزیان چې دي د امر شوې دي او ستر 500 پورې چې دي د زخمیان دي سپږې کم زخمیان دي سپږې زیات زخمیان دي خو دغه په زخمیان دي اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختمه شوې ده
خټک صاحب د دې بریټ پرای جیش فرسان محمد دا ډیر نامعلومه ډله د ولدي مخ کې هم ځینې نورې حمله وی چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلای دا امغه ټی ټی پی دی او ک رښتیا نه وی ډلې دي
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد کس هم دی ډېرې حمله یعنی ذمہواری نه د منري د ډېرو حملو خدا نوم زور دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چغه دی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا دی شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولي اوریدل دی او بل دا چې دا عام تور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دی یو بل بریګیډ دی ته وای الحمزه بریګیډ او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي د غړله کسه مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات ک مونږ ګورو د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی نو د ډله زکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې دومره لوی حمله ذمہواری چې دا اغه پخکاره وانی قبول کړه
مننه او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوز د ازم استحکام په نوم د نویو پوزی عملیاتو اعلان هم کړی د عملیات پیل شوی ندی پیل شوی د دې حمله سره څومره ارتباط لري
ډیره مبهم خبره ده د ازم استحکام په جون په میاش کې د پاکستان کابینه د دې ذکر وکړو بیا اعلانونه هم راغله چې ازم استحکام عملیات پیلېږي بیا د اغه په ضد باندې د پاکستان په مختلفو خاورونو خاص کر په قبایلی سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوی دي په داسې عملیاتو کې اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي دا به په کم شکل کې پیلېږي دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه که هغه سی وي خو هغه نه دی پیل شوی تر اوسه پورې داسې عملیات هغه حالت کم چې مخکې بیا که زی په زی د چاپو لګولو خبره راځي نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په خارونو کې په قبایلو کې په کلو کې هغه کې به چاپې د مخکې نه لګې دي نو تر اوسه پورې دا ډېره مبهمه خبره ده واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي کله به شروع کیږي
د ازادۍ رادیو د مشال څنګ کتونکو ایډیټر داوود خټکو چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د نن سهارنۍ حمله په اړه جزئیات راکول دا حمله د پوځیانو پر یو مرکز شوی و او چارواکو ویلي دي چې په ترڅ کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر پکې ټپیان شوي دي
له خبرونو ور اخوا
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته چې هغه د نن دې او بخې چې زه دا موضوع تاسو پیدا کوم دا دی نن دی جولای د میاشتې 15 ده چې په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده په افغانستان کې یو شمیر ځوان نجونې او هلکان وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړې فرصتونه د دوی لپاره نشته پاین حال کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان وايي افغانستان په وروستیو کلونو کې لډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او د ځوانانو ترمنځ د مایوسۍ کچه لوړه ده
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنۍ ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړي وي همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي لبد مرغ ځوانان د ودې او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاس ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده ل ژوند د خوند نشي اخیستای
یو خزینه ورزشکار چې له افغانستان وتلی په دې اړه وایي
په آمدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم. له همدې امله مې وطن پریښود او هڅه مې وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم.
په کابل کې له انجینرۍ یو تن فارغ شوی ځوان چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم موږ ته هم ډېر بې پرمختګونه پرېښودلو او بې دندې شولو. نو متاسفانه نو امیدوار یو په آینده کې چې وکولای شو ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې یوازې ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصایې ملي ادارې د یوې سروې له مخې چې درېونې وړاندې خبره کړې و ویلي و چې د افغانستان 45.5% نفوس له 18 کلونو کم عمر لري او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیر راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې یو اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلکو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دی هو چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته ځي او نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت لري. دا اول موږ داسې یو چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خوله شو د مرستې به وي دا هم د غریبانو لپاره ډېره ساوه، خو اوس هغه هم نشته.
نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور اللہ نورانی یم د نیمروز ولایت د لارم ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ را دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري 9 بجې او 13 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به بیا هم زه احمد تکل په 25 دقیقې پروګرام کې در سره اوسم. خدا شي به په مکرې خبرونه ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد او نورو سیمو کې شدید باران او طوفان لسکونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن ماسپښین شدید باران چې سخت باد هم ورسره و، خلکو ته درانه ځاني زیانونه واړول چې تر دې دمه یې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسیدلی. په بیان کې راغلي دي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکي وایي د باران او باد له کبله مالي زیانونه هم اوښتي او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له کبله مخابراتي خدمات هم په ټپه ولاړ دي. په څنګلوري کونړ ولایت کې هم نن سهار شدید باران او سیل یوه میرمن او دوه ماشومان ووژل او خلکو ته یې درانه زیانونه واړول. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت ویان وی د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او نورو امنیتی چارواکو سره کتلی دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا امنیتی ناسته پرون په کندهار کې وشوه او چارواکو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي. طالبانو په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې سوځولې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د سرپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د بیان په حواله ویلي چې د موسیقي آلې او ورته نور وسایل له راټولېدو وروسته سوځول شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا اقدام د امر بالمعروف وزارت د لارښوونې په اساس شوی دی. طالبانو په افغانستان کې پر هر راز موسیقي بندیز لګولی او له دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د خلکو د موسیقي آلې سوځولې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوبل اړولې. امنیتي سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا 14 سهار وختي هغه مهال وشو چې وسلوالو په 14 توکو بار موټر د پوز د مرکز بخیتوالو زو او روسته د نن ورننه وتل. د مشال رادیو خبريال وایي چې له 14 وروسته نخته نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلخو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه په یو بیان کې ویلي دي چې بریدې شنډ کړی او درې وسلوالي وژلې دي. د 14 پړه له ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو بریت پړمنی او د قرغزستان د جنوبي اوش ښار چارواکو له سیلابونو او ځمکې ښویېدنې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له کبله له پرون راهیسې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو د یوې 44 کلنې ښځې او د هغې د دریو لوڼو او د یوې بلې ښځې مړینه تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي د اونۍ په پای کې د اقبوره سیند اوبه ډېرې شوې او شاوخوا کلیو او بازارونو ته ننوتې. له دې مخکې چارواکو ویلي و چې سخت بارانونه د ځمکې د ښویېدو او سیلونو سبب شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته خراغلست. قدر منوریدونکو، پدې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلی راپور کې ویل دي چې القاعده شبکه د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعال دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کې وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کې وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنې به خبري خوده و، په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېره تر ټولو لوی تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واوریدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهګر ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوانه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او بخې صاحب، فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې، څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوانه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې او کې د شي په او په تخار کې د غزاینه دی په نخ کړی
او دا راپورونه څومره کړه دي. یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دا دی چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو او که په سیمه ایزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګومان نه کوم که ملګر ملتونه ترڅو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغه سي مسؤلانه دریز دوی نه نیسي. یعنی زما دفتر دی چې دغه راپورونه د څو منبعونه دوی اخلي، د خپل منابعونه او د نورو منابعونه او نور د ملګرو ملاتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغه سي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تیرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هېوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسانه وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسانه ونیوه. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوي په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله، قدرمن اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاس وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو ورستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغه پر وړاندې خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسلوالې ډلې چې قرغزستان دا کوي، مثلا د چین اویغور ډلې دی یا ټي ټي پی دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هیوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران روسیه، چین، پاکستان دوی هم سره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډیر ښه روابط لري، ډیر ارتباطات لري، ډیر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي. لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لري کې دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې دغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، اخره لاس خبرونه ته تاسو دې خغلی اتمر خبري واورې دي. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالي ډلې چې دي دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لک تر لګه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش او د هغې خراسان څنګه به پدې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم ګورې، دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کړي او د هغو ته لوی زیانونه یا وایم د اتحاد جماهیر شوروي په روسیا بدل کړل او همدغه د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي لپاره او د افغانستان جغرافیه په تقریبا د غنیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده د همدغه انوان تر چتر لاندې د جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرح شوی ده او د غربي نړۍ د آیس آی او د سی آی په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقی او د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعمال شوی ده.
راسخ صاحب، به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لري تاریخي سپړنه تاسو وکړه، مننه لدینه. مګر په اوسنیو نویو شرایطو کې دا اوس چې موږ یو دلته په یوشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم تاسو نظر واخلم، ل داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه څه لکه چې خغلای اتمر وای داعش ډله هم ل دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط او فقط یعنی کدا چې د صلا او د بیرغ لادرسه ماسبه کو د داعش و صلا به موډر رسی وي او بیرغ به دی د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور، اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سخدریزه یعنی وشون کوي تباکون کوي په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناامنۍ لپاره دا ګروپ چمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټان یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفی، دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسیدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریا غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډیره سخته خپل تربیه شوی ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته دی او قبرستان حیثیت بلري. زویل سم دغه مفکوره اصلا یو مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د ماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمال اول په دغه شی ناخوالو کې دغه د غربي لرو بل خصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ لپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیای میانه باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیا او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیا کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربان سم وایو، د المرخ په دوه ګوتو نه پټي یو قربان سم، وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختیو د دغه غربي نړۍ د اشغال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب، به زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملاً د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دا دغه عملات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې مونږ وسو کولای چې داعش ته خرش ورکړو تر چې د دوی په وړاندې وجنګېږي، مګر دا یوه سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړنو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یا طالبان نشي کولی چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د زپلو او د همدغه پروژې د تقویت دپاره وي. خونه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل برې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناملوی ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې د سیاو پلان شته چې افغانستان د سوریه په شان بے نظم یا بے قانون یا بے دولت هیواد جوړ شي. فکر کوي چې د سیاو پلان واقعا شته د چاله خوښته او ولې د څه لپاره؟
ګوري منګه دا تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لاس پنځه لاس کلونو کې منګه دا په خپل سترګو ولیده. ګوري اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافقم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع شو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موفق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دیخوا دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیریدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د غربیانو د دغه هدف دی، بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه او موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغه ډلو کې چې ویل شوی په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري لدې کبله، یو هم د پاکستانی طالبانو ډله یا ټي ټي پی یاد شوې ده. د ټي ټي پی په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقله ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پنګونې ترلاسه کولې، نو بنا انځویلی سم دغه چرچې پیښې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي دا تشویش دی. زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخباره د پاکستان لوبه ده. ګورې ما د دغه پښتنو بلخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیاتو او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوی ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بلخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی آشنا ول. دغه کلمه دوی مراوجه کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفریخ لګ دی. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی، مګر چوکی پی چې د کمی وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځای چوکی پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه چوکی پی په کندوز کې مستقیم نیول شوي دي، حتی بندیان ول په کابل کې دا په دې جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په دې جګړه کې ول.
حتی
د ارک چې نن وته کوم توجه شوی اوسی د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې چې کوم سړی کېناستی دی هغه یو پنجابه و، مګر چوکی پی خلک ول.
مننه. اتمر صاحب تاسو هم فکر کوئ چې ٹی ٹی پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ٹی ٹی پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
پدې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لري نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دغه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي، دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیسي او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو د سلا د لوجستیک د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره ده چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه له راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنه وغواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم د راوستلو لپاره، څه به ورته ووایاست؟
زه خدای یم چې کچېرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او د دغه ترهګریز تروریستي ډلو ټپلو نه نجات پیدا کړي، لاره همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي، او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خپرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ دی امنیتی چارو شنون کیو چې را سره او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروگرام کې ل ازادي رادیو سره ملمنو ل تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پای او اوریده
ګل کجا کی دار ګل نل کیستا هستا ګرمی بو کرمی نستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگ بارا گل کجا کی دار گل جگ کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بفا دیتی تیر بیرا زغمی اڑے سم لول وج کے لارا کل کجا کی دار